افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. ازادي راډیو او ازادي راډیو دې خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. مخکې د دې خبرونه د مطالبو بشپړ معرفي وکم، پایلې د سات په خبرونو کوو. د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف وایي د تورخم لارې یوازې د غیر قانوني افغان اتباعو د ایستلو په هدف پرانستل شوي او له دې لارې به هیڅ سوداګریز فعالیتونه ترسره نه شي. دغه لار د شنبې په ورځ افغانستان ته د استول کیدونکو کډوالو پر مخ پرانستل شوې. خواجه آصف له جیو نیوز سره په خبرو کې دا ټینګار هم کړی چې له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو پروسه به په داسې بڼه دوام ومومي څو د ده په خبره دا خلق د دې هیواد ته د بیا راتلو پلمه پیدا نه کړي. د پاکستان دفاع وزیر همداراز ویلي چې افغانانو ته د ویزو د صادرولو په شمول له افغانستان سره اړوندې ټولې چارې دمګړې ځنډول شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د افغان کډوالو اړوند د پاکستان پر پالیسیو سخت انتقاد کړی او هغه غیر معقول بللې دي. هغه همدارنګه د سولې د خبرو په وخت د خواجه آصف ګواښونه ناسم بللي وو. د تورخم په ګډون له پاکستان سره ټولې لارې د اکتوبر په 11 وروسته له هغې وتړل شو چې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ ډیورنډ کرښې ته څیرمه خونړۍ نښتې وشوې. د راپورونو له مخې لیکل چې پاکستان په 2023 کال کې د افغان کډوالو د ایستلو پراخه لړۍ پیل کړې. تر اوسه پورې نږدې 1.5 میلیون افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه کړی شوي دي. د خبریالانو په وړاندې له جرمونو د معافیا د پای ته رسولو په نړیواله ورځ افغان خبریالان له ګڼو سختیو او شدید سانسور څخه شکایت کوي. راپورونو له مخې د طالبانو حکومت رسنیو ته کړنلارې ورکړې او رسنۍ او خبریالان یې مکلف کړي چې د دوی له پالیسیو سره سم خپرونې وکړي. د افغانستان له رسنیو د ملاتړ سازمان ویلي له کله چې طالبان بیا واک ته رسېدلي د افغان خبریالانو په وړاندې د ځورونو، شکنجو او توقیف 1500 پیښې ثبت شوې دي. د بریتانیا په ختیځ کې لکتر لګه یو لستنه د چړې په گزارونو ټپیان شوی دی. د لکتر لګه دو تنو وضعیت نازک بلل شوی دی. لومړی ویل کېدل چې 9 تنه مرګونې ټپیان شوی دی. پیښه شنبه ماښام د کمبریج شهر په یوه ترین کې دننه شوې ده. د بریتانیا د ترانسپورټ پولیسو ویلي چې لکتر لګه دوه بریتانویان چې یو تور پوسته او بل کارابین ریخلری ده دغه پیښه په تړاو نیول شوې ده. د بریتانیا صدر اعظم کیر سټارمر دا پیښه وحشتناکه او د جدي اندېښنې وړ بللې ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ګواښ کړی که په نایجیریا کې اسلام پالې ډلې د ده په خبره د عیسویانو وژنه پای ته ونه رسوي نو په پوره ځواک به ځواکونه ورولیږي. ترامپ په یو بیان کې ویلي پنټاګون ته یې امر کړی چې د حملې د یو احتمالي پلان تیاری ونیسي. د امریکا ولسمشر له کوم ثبوت پرته ویلي چې زرګونه عیسویان د توندلارو اسلام پالو لخوا وژل شوي دي. په نایجیریا کې بوکو حرام ډله فعاله ده چې له 2009 کال راهیسې یې په بریدونو کې لږ تر لږه 40,000 کسان وژل شوي او تر 2 میلیونه زیات نور کسان یې انکړې کولو ته اړ کړي دي. د کارپوهانو په باور وسلوال بریدګر له کوم توپیر پرته د مسلمانانو او عیسویانو ژوند ګواښي. او د افغانستان د کډوالو نجونو د فوټبال لوبډلې خپله لومړۍ بریا د لیبیا په وړاندې ثبت کړه. د افغان نجونو لوبډلې تیره ورځ لیبیا ته 0 ماتې ورکړه. د لوبو په دغه لړۍ کې مراکش کوربه دی. د لوبډلې مخکې 2 لوبې چاد او تونس ته بایللې وې. د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا په تیره مې میاشت کې په جلا وطنۍ کې د افغان ښځینه لوبغاړو د فوټبال ملي لوبډلې د جوړولو پریکړه وکړه او مالي او عملیاتي بودیجه یې ورته منظور کړه. دا لوبډله په بیلابیلو هیوادونو کې له هغو ډیره افغان کډوالو نجونو جوړه ده چې د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یې په بهر کې پناه اخیستې ده. خبرونه مولا ازادي راډیو او افریدل. وړاندې پراپورونو کې به واورئ چې د پاکستان دفاع وزیر ویلي د تورخم لاره یوازې د غیر قانوني افغان اتباعو د ایستلو په هدف پرانستل شوې او هلته به هیڅ سوداګریز فعالیتونه نه ترسره کیږي. خو د سوداګرۍ چارو مسؤلین بیا وایي
باید تجاران د دغه مسایلو قرباني نشي، ولس د دغه مسایلو قرباني نشي، باید ولس ته لاره ورکړل شي، تجارت ته لاره ورکړل شي.
د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو اداره په 13 اکتوبر میاشت کې د مخکنی سپتمبر میاشتې پرتله په وسلوالو بریدونو کې په پاکستان کې د 9% زیاتوالی خبر ورکوي او وایي ډیری بریدونه په خیبر پختونخوا ایالت کې شوي دي.
2015 دا د پیړۍ یو خونی کال یو خونریز کال چې کوم دی هغه به شمارل کیږي او لا دو میاشتې په دې کال کې پاتې دي.
له پاکستان او ایران بیرته افغانستان ته ستنه شوي یو شمېر افغان کډوال وایي د خوړو د خوندیتوب او د ماشومانو د پالنې په برخو کې له جدي ستونزو سره مخ دي.
چیر نسته د ماشومان هم لږ لږ زیاتې مړه کېږي، خلک وایي لږ نه افغانستان کې نه مړه کېږو، راسه د خلکو حالات وي نه.
نن د نومبر 2 د خبریالانو په وړاندې له جرمونو د معافیت د پای ته رسولو نړیواله ورځ ده. په دې پلمه مو په یو تفصیلي راپور کې په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو لپاره د کار او فعالیت او په وړاندې د خنډونو مسله څېړلې ده.
تر څلور کلونو کې کسان څه باندې 550 پیښې ثبت شوي دي، خو دغو پیښو ته مسلکي رسیدګي نه ده شوې.
د آزادی رادیو خبرې ټولګه
راځي د خبرونې لومړی موضوع ته. د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف ویلي د تورخم لارې وزیر غیر قانوني افغان اتباعو د ایستلو په هدف پرانستل شوی او هلته به هیڅ سوداګریز فعالیتونه ترسره نشي. نوموړي شنبه له جنیز پاکستاني تلویزیون سره په مرکه کې دغه راز ویلي، تر څو چې خبرې بشپړې نشي د ویزو په شمول له افغانستان سره اړوند ټولې چارې ځنډول شوي، خو د افغان کډوالو د ایستلو پروسه به دوام ومومي. ټاکل شوی چې د ترکیې په استانبول کې د طالبانو او پاکستاني پلاو ترمنځ درېم پړاو خبرې د روانې نومبر میاشتې په شپږمه نیټه پیل شي. د طالبانو حکومت ویلي خبرې هغه مهال پایلې ورکولی شي چې دواړه لوري په اخلاص سره پکې برخه واخلي او په کلیدي او بنسټیزو مسایلو بحثونه پکې وشي. نور په دې رپورټ کې
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي، تر څو چې خبرې بشپړې شوې نه وي افغانستان سره به ټولې چارې ځنډول شوې وي. نوموړي شنبه د نومبر په لومړۍ نیټه جیو نیوز پاکستاني تلویزیون سره په مرکه کې ویلي، د تورخم لار د غیر قانوني افغان اتباعو د ایستلو په هدف پرانستل شوی او هلته په هیڅ سوداګریز فعالیتونه ترسره نشي. هغه دا هم ویلي چې دمګړی افغانانو ته د ویزو د ورکړې بهیر هم ولاړ دی، خو زیاته کړې ده چې د افغان کډوالو د ایستلو پروسه به دوام مومي تر څو د په خبره د خلک د بیا راتلو پلمه پیدا نه کړي. په تورخم کې د طالبانو د حکومت یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې شنبه د نومبر په لومړۍ نیټه دغه دروازې لاره لګ تر لګه 300 کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې او هلته د کډوالو په ځای کم کې ځای پر ځای شوې دي. د پاکستان د دفاع وزیر داسې مهال د ویزو د ورکړې بهیر د ولاړ پاتې کېدو خبره کړې چې په پاکستان کې میش یو شمېر افغانان وایي دا چې د دوی ویزې نه تمدیدېږي، پولیس یې نیسي او زوروي. په پلازمینه اسلام آباد کې میشت یو افغان د نوم د نه خودلو او غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل،
په ډېر تاسف سره د کډوالو اوسنی وضعیت ډېر ترینګلی دی او ورځ تر بلې دا وضعیت لا هم خرابیږي. سره له دې چې موږ د ویزو اکستنشن یا د ویزو تمدیدۍ لپاره اپلای کړی او تر اوسه پورې هغه ویزا یا اکستنشن نه دی ایشو شوی، او له دې سره بیا پولیس د افغان کډوالو په کورونو باندې چاپې کوي او له موږ څخه قانوني اسناد غواړي.
په پینډې کې میشت یو بل افغان چې د همنه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ورته شکایت مطرح کړ.
بسیاری بدون مدرک قانونی در ترس دائمی از بازداشت پلیس زندگی میکنند. ما مهاجرین افغان نه به راحتی کار مییابیم و نه میتوانیم مکتب برویم و نه میتوانیم شفاخانه.
له پاکستانه د بیا اسناد افغان کډوالو د نیولو او جبري ډیپورت لړۍ په 2023 کال کې پیل شوی، خو د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د ډیورن کرخې پوګدو کې تر وقفي نخته وړي کو تر ترنګړتیا وروسته د لړۍ په بیساري ډول تیزه شوه. دغه نخته د 3 اکتوبر په 11مه د دواړو لوري ترمنځ وشو چې لاملې د تورخم او سپین بولدک چمن په ګډون د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټوله لارې وتړل شوه. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ د ګډي خونی چارواکي وایي د لارو بندیدو د دواړو لوري سوداګرو ته درانه مالی زیانونه اړولي. د دې خونی سلاکار ډاکټر مخلص احمد ازادي راډیو ته وویل،
باید تجاران دغه مسایل قربانی نشي، ولز دغه مسایل قربانی نشي، باید ولز ته لار ورکړ شي، تجار ته لار ورکړ شي چې دا نورمال ډول سره خپل کاروبار وکړي. دا تجارت یوازې تاوان د افغان سوداګرو لپاره نه ده، بلکې د پاکستان حکومت لپاره، د پاکستان ولز لپاره، د پاکستان ترانسپورټرانو لپاره، همدارنګه کاروبارانو لپاره هم تاوان ده.
مخکې لدی د دواړو لوري سوداګرو ازادي راډیو ته ویلي و چې د لارو د بندیدلو لامل دوی ته درانه زیانونه اوختي. که څه هم لدی وړاندې د اکتوبر په 15مه په استانبول کې د دواړو لوري او د پلاو ترمنز په شپږورځنۍ خبرو کې د اوربند په غزیدو هوکړه وشو، خو د لارو د خلاصون په اړه پکې هیڅ ډول پرمختګ ونه شو. د طالبانو حکومت د پاکستان د دفاع د وزیر د تازه څرګندونو په اړه سندي ویلي، خو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د اکتوبر په 1 خیبر نیوز پاکستانی ټلویزیون سره په مارکه کې ویلي، د پاکستان حکومت په وار وار دوی ته ډاډ ورکړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ لارې به د هر ډول سیاسي مسایلو پر مهال نه تړل کیږي، خو په خبرې هغه هیواد په دې برخه کې په خپلو ژمنو عمل نه کوي چې له امله یې د بې باورۍ فضا رامنځته شوې. ټاکل شوی چې د روان نومبر په 6 د ترکیې په استانبول کې د طالب او پاکستاني پلاوي ترمنځ د لوړې کچې دریم پړاو مذاکرات ترسره شي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد خبر نیوز ته ویلي، دا خبرې هغه مهال مثبته پایله ورکولی شي چې دواړه لوري په اخلاص پکې برخه واخلي او په کلیدي او بنسټیزو مسایلو بحثونه پکې وشي.
د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو اداره په 13 اکتوبر میاشت کې د مخکنی سپتمبر میاشتې پرتله په دې هیواد کې په وسلوالو بریدونو کې د 90% زیاتوالي خبر ورکوي او وایي چې ډیری بریدونه په خیبر پختونخوا ایالت کې شوي دي. دغه ادارې په خپل نوي څېړنیز راپور کې چې په روڼ د نومبر په لومړۍ نیټه یې خپور کړی ویلي چې په دغو بریدونو کې د تیر پرتله 10 خلکو ته کمه مرګ ژوبله اوښتې، خو د وژل شوو ډېره برخه بریدګر دي. نور تفصیل د مشال راډیو د خبریال عظمت علي شاه په راپور کې.
اسلام آباد کې د شخړو او امنیت سیړنیز مرکز پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکیورٹی سټڈیز وای چې روان کال د اکتوبر په میاشت کې د وسلوالو په فعالیتونو بریدونو کې 30% زیاتوالی راغلی، خو په دغو بریدونو کې د مرګ جوبلې کچا 19% راټیټه شوې ده. پی آی سی ایس ایس د نومبر په لومړۍ نیټه خپور کړی خپل میاشتنی راپور کې وای چې د اکتوبر په میاشت کې د وسلوالو لخوا یو کم نوي بریدونه شوي چې پکې 450 کسان مړه او 130 زیات جوبل شوي دي. راپور زیاتوي چې د اکتوبر په میاشت کې په مجموعي توګه د وسلوالو او د امنیتي ژواکونو لخوا په عملیاتو کې 355 وسلوال، 2 د امنیتي ژواکونو سرتیري، 10 عام اولس او 1 د امن کمیټې غړي مړ او 122 جوبل شوي دي. اداره وایي چې مړ شوي کسانو کې زیات تر شمیره د وسلوالو ده. د پی آی سی ایس ایس یو غړي صفوان خان مشال رډیو ته ویل چې د ستمبر د میاشت په نسبت په اکتوبر کې د وسلوالو په بریدونو کې زیاتوالی راغلی. پی آی سی ایس ایس په خپل راپور کې وایي چې د کال 2015 د اکتوبر په میاشت کې شوي یو کم نوي وسلوال بریدونو کې یوازې 2 بریدونه په خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبه کې ثبت شوي چې پکې 455 کسان مړه شوي دي. راپور زیاتوي چې د اکتوبر په میاشت کې امنیتي ژواکون لخوا 2 مشکوک کسان نیول شوي دي، خو ترهګرو 55 کسان تښتولي دي چې دا د 13 کلونو تر ټولو لوړه شمیره ده. راپور زیاتوي چې د اکتوبر په میاشت کې د خیبر پختونخوا په قبایلي ضلعو کې 2 او په بندوبستي سیمو کې 10 وسلوال بریدونه شوي. راپور زیاتوي چې د خیبر پختونخوا ترڅنګ په بلوچستان کې هم 3 پیښې شوي. اداره وایي چې د کال 2015 نه وروسته اکتوبر لومبه داسې میاشت ده چې په بلوچستان کې د عام اولس او امنیتي ژواکونو د مرګونو په شمیر کې 92% کموالی راغلی. په بلوچستان کې خبریال سلامین خپلواک مشال ریډیو ته ویل چې بلوچستان کې د امن او امان په عمومي حالت کې د پام وړ خواله راغلی، ځکه چې د ملکی وګړو مرګ جوبلا 92% او د امنیتي سرتیرو مرګ جوبلا 25% راکمه شوې ده.
زه فکر کوم کنن هم د سیاست کې په لیجیسلیشن کې د دې سیمې چې اصل چې کوم ژغونه دي، که هغه بیا په بلوس کې دي او که بیا هغه په پښتانه کې دي او که بیا په نورو کې دي، که دې ته واک اختیار ورکړل شي لکه په 13 ترمیم کې چې ورکړل شوی، نو زه فکر کوم چې دلته به یوه پټاخي به هم څوک ونه وچاودي. مثال درکم، تیر کال د په جنوبي پښتونخوا مشهوره د بلوچستان چې کوم پښتون میشته سیمه ده ژوب او کلاسیفلا، په دې کې وسلوالو یو سړی پورته کوي ځایي اوسېدونکی، نو په څلور ساعتونو کې دننه د دې سیمې ولسونه په خاصه کاکړو لس راپاسېده او دوی د ناتار له لارې څخه نه یوازې د خپل سړی بیرته ترلاسه کړل دي وسلوالو څخه خوشی کړ، بلکې و دوی ته ش غټه مرګ جوړ واړوله. نو که دغه ناتار په دولتي کچه خپل کړل سي، د دې سیمې د ولسونه دا چې کوم سیاسيان دي اصل وارثان چې کوم دي، دا چې کله په پارلمان کې راسي د لیجیسلیشن له لارې څخه دا خلک داسې پالیسی جوړولای سي، نو همدا اصل وارثان د اصل جیون ژغونه چې کوم دي، دا کچیر د سیاست لارې څخه دا ناتار چې کوم دی په دولتي کچه باندې پلی کړي، نو زه فکر نه کوم چې دلته به داسې پیښې به رامنځته کېږي. ولې چې په جمهوریت کې موږ دا یو شی لیدلی دی، په اصل جمهوریت کې چې ولس هغه پالیسي کله هم نه جوړوي چې په هغه کې جنگ وي، بلکې د هغه پالیسي خوشي چې په هغه کې د ده لپاره خوشحالي وي.
د پی آی سی ایس ایس راپور زیاتوي چې د اکتوبر په میاشت کې د وسلوالو په بریدونو کې 2 د امنیتي ځواکونو سرتیري وژل شوي، او روان کال په لومړۍ شپه کې میاشتو کې له 200 زیات د پولیسو کارکوونکي وژل شوي. په پیښور کې خبریال طارق وحید مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت ترڅنګ د وفاقي حکومت هم د ترهګرۍ د مخنیوي ذمہ وار دی، خو د دواړو حکومتونو پالیسۍ ترهګرۍ په ځای سیاسي دي، کومې له وجې چې په خیبر پختونخوا کې ترهګري د تیر لسو کالو په نسبت سخت کال نور هم سیوا شوې ده.
دا کال 2015 دا د پیړۍ یو خونی کال، یو خونریز کال چې کوم دی هغه به شمارل کېږي، او لا دوه میاشتې په دې کال کې پاتې دي. خو تر دې دمه پورې په دې لسو میاشتو کې چې څومره عملیات شوي دي، بیا د ترهګرۍ چپې پای کې مرګ جوبلا، دا هغې شمېره د تیرو لسو کالو ناسیوا را روانه ده چې کوم په خیبر پختونخوا کې مخکې چې کومې چپې تېرې شوې وي. خو زه دا ګڼم چې صرف خیبر پختونخوا حکومت نه، خلک خو ګوتې پورته کوي صرف خیبر پختونخوا حکومت ته، پای کې څه شک نشته چې د دې سنجیدګي نشته. خو که بل طرف ته وګورو نو وفاقي حکومت هم چې کوم دی هغه د دې نه بریو ذمه نه دی، هغه په دې صورتحال کې برابر ذمه وار زه ګڼم.
پی آی سی ایس ایس په خپل راپور کې وایي چې د 2015 ړومبی لسو میاشتو کې 2,853 نه زیات کسان مړه شوي، چې پکې 1,103 وسلوال، 600 د امنیتي ځواکونو سرتیري، 1,500 عام ولس، او 21 د امن کمیټې غړي شامل دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
په پاکستان کې په اکتوبر میاشت کې د وسلوالو شخړو په اړه مو د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو د ادارې د څېړنیز راپور مهم ټکي واورېدل، او اوس هم یوه نړیواله موضوع. د سوریې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي په پام کې د سوریې ولسمشر احمد الشر واشنگټن ته سفر وکړي. شر تېره میاشت په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وینا وکړه، خو دی به د سوریې لومړنی ولسمشر وي چې واشنگټن ته سفر کوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
قدر من اوریدونکو را سره اوسې د خبرونه په دوام کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم راځي، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د سوریې لپاره د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازی تمبرک وایي چې په پام کې د سوریې ولسمشر احمد الشر په نږدې ورځو کې واشنگټن ته ولاړ شي. برک پرون په بحرین کې د مناما ډیالوګ په څنډه کې خبریالانو ته د څرګندونو پر مهال اله وښوده چې د دې سفر په ترڅ کې به سوریه د اسلامي دولت ډلې یادایش د ځپلو لپاره د امریکا په مشرۍ ائتلاف سره یو ځای شي. رویټرز خبري اژانس د سوریې د یوې سرچینې له قوله راپور ورکوي چې وایي تمه کېږي دا سفر به په راتلونکو دوو اونیو کې ترسره شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بهرنیو مشرانو د سفرونو د تاریخ د لیست لمخې د سوریې هیڅ یو ولسمشر تر اوسه واشنگټن ته رسمي سفر نه دی کړی. شره په 13 سپتمبر میاشت کې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وینا کړې وه. د 2023 کال په دسمبر کې د بشار اسد د واکمنۍ له پرځولو وروسته ولسمشر شره یو لړ بهرني سفرونه کړي، ځکه د هغه انتقالي حکومت هڅه کوي له هغو نړیوالو قدرتونو سره د سوریې اړیکې بیا ټینګ کړي چې د اسد د واکمنۍ پر مهال یې له دمشق سره اړیکې پرې وو. برک وویل واشنگټن غواړي سوریه له هغه ائتلاف سره یو ځای کړي چې واشنگټن یې له 2014 کال راهیسې د اسلامي دولت ډلې پر ضد د مبارزې په چاره کې مشري کوي. داعش د خپل ځواک په اوج کې د 2014 او 2018 کلونو ترمنځ د سوریې او عراق شاوخوا دریمه برخه په ولکه کې درلوده. شره یو وخت په سوریه کې د القاعده شبکې د یوې څانګې مشري کوله، خو یوه لسیزه مخکې د هغه ډله له القاعده څخه جلا شوه، او وروسته له اسلامي دولت ډلې سره په جګړو کې ښکېل شوه. د امریکا په مشرۍ ائتلاف او سیمه ییزو شریکانو یې په 2019 کال کې د داعش وسلول په سوریه کې له خپل وروستي مرکز څخه وایستل. سرچینو په جون میاشت کې رویټرز ته وویل دا ډله هڅه کوي چې د اسد رژیم له سقوط څخه ګټه پورته کړي، او یو ځل بیا په سوریه او ګاونډي عراق کې خپل نفوذ پراخ کړي. برعکس تر مشریز ته همدار از ویل سوریه او اسرائیل د تاوتریخوالي د کمولو په هدف خپلو خبرو ته چې امریکای منځګړتوب کوي دوام ورکوي. هغه زیاته کړه چې سوریه او اسرائیل یوې موافقې ته نږدې شوي، خو هغه داونه ویل چې کله به یوه موافقه وشي. د سوریې او اسرائیل استازي یوې موافقې ته د رسیدو هڅه کوي، او دمشق هیله لري چې په دې خبرو کې د اسرایلو د هوایي حملو بندول او د دې هیواد له جنوبي سیمو څخه د اسرایلي سرتیرو وتل یقیني کړي.
واشنگتن ته د سوریې د ولسمشر احمد الشاره د سفر په باب مو راپور واورید چې زما همکار احمد تکل په مخکنی خبرونه کې چمتو کړی و.
له خبرونو ور اخوا
له پاکستان او ایران افغانستان ته نوستان شوی یو شمیر افغان کډوال وای دی خړو دی خوندیتوب او ماشومان د پالنې په برخو کې جدي استوند سره مخ دی. یو شمیر دغه افغان کډوال ازادي راډیو سره خبرو کې ویل دوی بیړنې او بشری مرستو ته اړتیا لري.
له پاکستان او ایران راستن شوی یو شمیر افغانان وای د خړو د خوندیتوب او ماشومان د پالنې په برخو کې جدي ننګونو سره مخ دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د خپل ماشومان لپاره کافي خوړی نشي برابرول او روغتیاي خدماتو ته لاسرسي محدود دي. د لغمان ولایت قرغی ولسوالۍ د سرخکانو د بیرته راستنو شویو کډوالو په کم کې میشت یو افغان چې پولیسو کې له پاکستان استون شوی د یک شنبه پورز د نومبر په 2 مې ازادي راډیو ته ویل
چې مناسبه د ماشومان ملولګي ذاتي مړکی خلک وای ولګي نه پاکستان کې نوم لیکي راسره خلک ولاته وینا والله په بل زلات ورته راسي هم دا ویلو بیا دا هغه دومره ګران
سول ایران استون شوی باز محمد چې اوس مهال په جوزجان کې اوسېږي ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل
ټول مولې چیز خدا
نه زما اولادونه لوګي مړکیږي همدا می مهدی زوی چېږي او ډوډۍ غواړي خو موږ هیڅ نه لرو په جماعت کې څو ډوډۍ راجمع کیږي او موږ تیر کوي
دوی د طالبانو له حکومت او مرستندوی نړیوالو بنسټونو نه د بیړنۍ بشري مرستو غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په روسي کې درې افغان کډوال ماشومان چې لخپل کورنۍ سره له پاکستان افغانستان ته د ستنېدو پر مهال بن پاتې او د لوګي او سړې هوا له امله کندهار ته رسیدو وروسته په کم کې مړه شوي دي. سرچینو ازادي راډیو ته ویل د غدرې ماشومان چې عمرونه د 2 او 3 میاشتو ترمنځ پرون شنبه د نومبر اوله د دی ولایت د تختپل ولسوالۍ په انزرګي کم کې مړه شول. یوې سرچینې چې نه غوښتل نومي پر راپور کې خبر شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته ویل
دلته د تختپل ولسوالۍ په انزرګي کم کې چې د مجلون لپاره جوړ شوی دی هلته د شنبه په ورځ باندې درې ماشومان د لوږې یخنۍ او ډېر انتظار څخه وپاتې شوي دي.
پاکستان د تیر اکتوبر په 11مه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له طالب ځواکونو سره تر سختو نښتو وروسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې لارې وتړلې خو پرون شنبه د تورخم او سپین بولدک چمن لار په یو اړخیز ډول د افغان کډوالو د ستنېدو لپاره پرانیستي. د راپورونو له مخې په تیرو څو ورځو کې سلګونه افغان کورنۍ افغانستان ته د اوښتو په انتظار له خوړو پرته په سړه هوا کې په انتظار وي. په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې سفارت د اکتوبر په 10مه په یو اعلامیه کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي او داسې مهال چې لارې تړلې او د کډوالو نیول او ایستل دوام لري دا به پراخ انساني ناورین رامنځته کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري ویلي چې د روان کال له پیل راهیسې د سپتمبر تر پایه پورې شاوخوا 2.3 میلیون افغان کډوال له ایران او پاکستان خپل وطن ته ستانه شوي. نړیوالو بنسټونو ویلي د دغه کډوالو پراخ ستنېدنې د افغانستان کمزوري زیربناوي تر فشار لاندې راوستي او د سرپناه خوړو او ساتنې اړتیا زیاته کړي. افغانستان ته ستنې شوي کورنۍ په داسې حال کې د خپل ماشومان لپاره د خوړو لکمخ او لوګي څخه شکایت کوي چې بیلابیلو نړیوالو مرستندوی بنسټونو په افغانستان کې د ماشومان او د خورځواکۍ په کچه کې د پام وړ زیاتوالي خبرداري ورکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ صندوق یونیسف استازي تاج الدین او یولا پرون شنبه د نومبر په 10 په خپل ایکسپانه لیکلي چې د روان کال له پیل راهیسې په ټول افغانستان کې له 4.8 لک زیاتو خورځواکو ماشومانو ته خواړه برابر شوي. له دې مخکې د خوړو نړیوال پروګرام WFP د اکتوبر په 19مه په افغانستان کې د لوګي د زیاتوالي په اړه خبرداري ورکړې او ویلي و چې په دې هیواد کې د خورځواکۍ کچه په چټکۍ مخ په زیاتېدو ده. د نړیوالو شمیرو له مخې اوس مهال د افغانستان له 3 میلیونه زیات اوسېدونکو بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري. آن په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساده زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
نن د نومبر 2مه د خبرلانو په وړاندې جرمونو د معافیت د پایتر سوالو نړیواله ورځ د ملګرو ملتونو اندېښنه ښودلې چې نن ورځ د خبرلانو په وړاندې جرمونو د معافیت پایتر سوال خورا مهم او پیچلو ننګونو څخه ده. په دې تفصیلي راپور کې مو په دې پلمه په افغانستان کې د خبرلانو او رسنیو لپاره د کار او فعالیت او په وړاندې د خنډونو مسله څېړلې.
د طالبانو په بند کې د دوه ورځنی بند کیسه د افغان خبريال چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل راپور کې نوم خبر سي د غږ بدلول په شرط یا ازادي راډیو ته وویل کابو یو کل وړاندې ورسره د پیښوي دي
چې موږ په تاریخ کې یو د افغانستان په هر دی ازاد رسنۍ شي ټول ما
مسائل په نظر کې نیول له هغوی سره کار کوو. زه تقریبا دوه ورځې د دوی په زندان کې وم. استخباراتو د سفر پنځلس ریاست لخوا چې د طالبانو د استخباراتو د هغوی لخوا څارل کېږي او ورته خبریالان څارل کېږي، نیول کې توهین تاکید درس یخ هوا و
د افغانستان په جنوب ختیځ حوزه کې د یوې رسنۍ مسؤل بیا ازادي راډیو ته وویل د تیرو څلورو کلونو راهیسې د خبریالانو د شکنجو او بندي کولو تر څنګ دوی په خپل کار کې له شدید سانسور سره هم مخ او له امله یې ګواښل کېږي. د هم په ورته شرایطو ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان اسلامي امارت د کوم
د شکایتونو داسې مهال دی چې نن د نومبر دویمه د خبریالانو پر وړاندې د جرمونو د مافیات پای ته رسولو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په دې اړه په خپله ویبپاڼه لیکلي چې د خبریالانو پر وړاندې د جرمونو د مافیات پای ته رسول نن له خورا مهمو او پیچلو ننګونو څخه دي. د سازمان زیاتوي چې معلوماتو ته د ټولو وګړو د لاسرسي تضمینولو لپاره د دې مافیات پای ته رسول د بیان ازادۍ او معلوماتو ته د ټولو وګړو د لاسرسي تضمینولو لپاره یو اړین شرط دی. د خبریالانو پر وړاندې له جرمونو د مافیات پای ته رسولو نړیوالې ورځې سګنۍ نمانځنه هغو ګواښونو ته اشاره کوي چې ښځینه خبریالانې په ډیجیټل فضا کې ورسره مخ دي او د بیان پر ازادۍ په پراخه کچه ناوړه اغېزې لري. افغان خبریاله ګلالۍ امیری چې د اتلس کلونو کاری تجربه لري او د طالبانو له واکمنېدو دوه کاله وروسته د دې په خبره پر کاري د محدودیتونو سانسور او ویرې له امله کډوالۍ ته اړ شوې د ازادي راډیو ته وویل
یو خدا چې داسې باندې کېدل چې تاسو اکثرا خزینه خبریالان چې کله ایډیټ کوي اخر کې بچ کوم موږ خپلویت په اخر کې وایي دې کې موږ ته واده سیستم جوړ چې داسې غیر مستقیم به ویل کېدو چې دا باید تاسو خزینه خبریالان یې ضرور نه ده چې خپل نوم یعنی ووایي دا خپل یو محرمیت ده. دلته یو داسې میاشت چې به موږ یو ډول تهدید لیدلو تاسو حق نه لرئ چې نارینهو سره په تماس تلیفوني ونیسئ خبرې وکړئ او سره غټه خبره ده چې راځئ تاسو دفتره په محرم درسره وي بې محرمه نه شئ راتلی چې همدا بس موږ ته خو ډېره غټه لانجه سوه دي نه.
که څه هم د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد راپور کې د مرکزویو کسانو د ادعاو او شکایتونو اړوند ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د رسنیو خبریالانو ځینې ملاتړي بنسټونه وایي چې طالبانو د 2021 کال اګست کې له بیا واکمنېدو راهیسې د څارنې او سانسور کولو او د رسنیو کارکوونکو ته د انتقاد لپاره د سزا ورکولو له لارې افغان رسنۍ ځپلي دي. د افغانستان له رسنیو د ملاتړ سازمان AMSO مشر حامد عبیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل له دې ټولو ننګونو سربیره په تیرو څلورو کلونو کې په افغانستان کې د خبریالانو پر وړاندې د ځورونو شکنجو توقیف بیلابیلې 1550 پیښې ثبت شوې چې په خبره یې یوې ته هم رسیدنه نه ده شوې.
په تیرو مواردو کې استخبارات امر بالمعروف اداره د خبریالانو په کارونو کې مداخله کوي، سانسور، محدودیت او د رسنیو څارنه دا د دغو دوو ادارو مسؤلیت دی. جرمونو د مافیات په برخه کې له بده مرغه هیڅ ډول کار نه ده شوی. په تیرو څلورو کلونو کې که څه هم څه باندې 550 پیښې ثبت شوي دي خو دغو پیښو ته مسلکی رسیدګیري نه ده شوې. د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی ورځ تر بلې زیاتېږي.
د ښاغلي عبیدی په خبره له هغه مهاله چې پر رسنیو خبریالانو د طالبانو فشارونه زیات شوي په افغانستان کې د خپلواکو خبري رسنیو اړتیا نوره هم زیاته شوې ده. تازه د افغانستان د خبریالانو مرکز شنبه د نومبر په لومړۍ نیټه په یوه اعلامیه کې ویلي چې دا مهال اوه خبریالان او رسنیز کارکوونکي د طالبانو له حکومت سره بندیان دي، خو دغه مرکز په همدې ورځ او نیټه د سید راشد کاشفی په نوم د دوی په خبره د یو آزاد خبریال له خوشي کولو خبر ورکړی دی. په اعلامیه کې راغلي چې نوموړی د جلاوطنه او بهرنیو رسنیو سره د کار په تور نیول شوی و او بنسټیز حقونه یې په جدي ډول نقض شوي دي. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې CPJ د تیر 2024 کال د اکتوبر میاشتې په 13مه نیټه خپور کړي راپور کې ویلي و چې افغانستان تر جنوبي سودان وروسته له سزاګانو د ژورنالیستانو د وزونکو د خوندیتوب په شاخص کې شپږم هیواد راغلی دی. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې په 2013 کال کې د دوو فرانسوي ژورنالیستانو د وزل کېدو په غبرګون کې د خپل عمومي اسمبلی په پریکړلي کې د نوومبر 2 د خبر اعلانو پر وړاندې د جرمونو د مافیات پای ته رسولو د نړیوالې ورځې په توګه اعلان کړه. دغه سازمان په خپل یاد پریکړلي کې لغړو هیوادونو غوښتي چې د دغه مافیات پر وړاندې مبارزه وکړي او د دې پریکړلي غړي هیوادونه باید د خبر اعلانو او د رسنیو د کارکوونکو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي حساب ورکونې د جرمونو عاملین د عدالت منګلو ته سپارلو او د قربانیانو د درملنې د ډاډمن او امن ځای ته د انتقال لپاره هڅې وکړي.